سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام په بخښنه سره دا شپې نه به جدي د خبرونه تموز فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبنخت هر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په هرات کې د پرونی زلزلې د وجل شو او ټپیانو شمیره ته باندې 2000 ته ورسیده. د دغه حکومت په خوته درسې دوه په چاره کې د طالبانو د حکومت د وزارت وایانت ملا جانان نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه زلزله کې څه باندې 2000 کسان مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. همدارنګه ښاغلي ملا جانان ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دغه زلزلې 1903 کورونه هم ویجاړ کړي دي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان سیف الله مجاهد په خپل ټویټر کې ویلي وو چې سیمې ته یې مرستندوی ټیمونه استولې دي او همدارنګه دغه ټیمونو له ځان سره جامې د څښاک اوبه خوراکي مواد او نور اړین توکي دغه زلزله ځپلو ته رسولې دي. ویل کېږي چې دغه زلزلې مرکز د هرات ولایت شمال لویدیز و. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان ګاونډیان چې کومې ستونزې افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته تاوان رسوي. ملا برادر نن د خبره د کابل شانګهای دهلیز د پرانیستې پر مهال وکړه. ښاغلي برادر په دې نسته کې د افغانستان پر ګاونډیو غږ کړی دی چې د دوی له حکومت سره ښه تعامل وکړي او کومې ستونزې چې ورته دا هیوادونه افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته تاوان رسوي. ملا برادر د هم ویلي د کډوالو ځپلو او سپکول افغانانو ته د منلو ندي او ګاونډیان باید د راتلونکي فکر هم وکړي ځکه افغانستان تل به داسې په دې حالت کې نه وي. پاکستان په روسیو کې په دې هیواد کې ټول غیر قانوني افغانانو ته د نومبر تر نومړې نیټې وخت ورکړی دی چې له دې هیواد ووځي کنه دوی به په زور وباسي. د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم تېره اونۍ په یو خبري کانفرانس کې ویلي په ایران کې نه باید غیر قانوني افغان کډوال ژوند وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت وایي په لندن او ویانا کې د افغانستان سفارتونو خپل قونسلي خدمات ځنډولې دي. د وزارت نن په خپل ایکس شبکه په اعلامیه کې ویلي دي چې سرلنن څخه په دغه سفارتونو کې د پاسپورت تمدید، د ویزې صدور، د وثائقو او نور اسنادو تایید د نشفافیت او د بهرنیو چارو له وزارت سره د نه همغږۍ له کبله تر بلې خبرتیا د اعتبار وړ نه دي. له دې مخکې د هسپانیا او هالند په ګډون یو شمېر لیدوځي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سره د تعامل خبره کړې وه. او اسرائیلي ځواکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسلواله شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو نه ببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 500 کسان ووژل شول او دا په تېرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1400 په بخښنې سره 314 کسان وژل شوي دي. د رویټرز اژانس په حواله دغه وزارت ویلي چې نږدې 2000 کسان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیلو په ډزو د یو ماشوم په ګډون 100 تنه نور هم په لویدیځ غاړه کې وژل شوي دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې بار سره په راپور کې دا وري چې په خپله د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې په پرونی زلزله کې له 2000 کسانو ډیر مړه او ټپیان شوي دي. وړاندې د شری خلکو د څومره مرستې رسیدلې دي، نړیوالو سازمانونو څومره مرستې کړي دي او همدارنګه د افغان چارواکو، البته د پخواني افغان چارواکو هغه د خواخوږي پیغامونه به هم در سره شریک کړو چې دوی د دغه زلزلې قربانیانو ته قربانیانو سره شریک کړي دي. اورزګان ته به هم ورشو چې هلته د مرستې صندوقونه خودل شوی دي او خلک د هرات زلزلې ځپلو ته مرسته رسوي.
صندوقونه کې خودل د ښار په مختلف برخو کې سترغو دغه زلزلې ځپلو ته مرسته ټوله کې.
همدارنګه نور ولایتونو ته به هم تم شو چې په دغه ولایتونو کې د هرات زلزله ځپل لپاره څومره مرستې راټولې شوې دي. کونړ ته به هم ورشو چې چارواکو ویلي دي چې د یونیسف په مالي مرستې د څکلو پاکو اوبو د لسو پروژو د پلي کېدو چارې عملي کړې دي. د کونړ مسؤولین ورڅخه خوشحاله دي.
مخه د یونیسف نړۍ راځي ته مننم کړی دا او کویم چې یونیسف زمنګ سره ډیر خشته پروژې وکړلې کارونه هم ډیر خدي او د یونیسف نه پدې باندې موږ ډیر راضي یو.
در مطالب هم شته ملتیا مغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په خوت تر رسیدو په چاره کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي د دوی د نمرنې معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرنوې په خلامله له 2000 ډیر کسان مړاو له 9000 ډیر ټپیان دي. تفصیل په راپور کې
په خوت تر رسیدو په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د دوی نمرنې معلومات خي چې په هرات کې د پرنوې زلزلې لامل په 14 کلیو کې 2350 تن مړاو ټپیان شو دي. که څه هم د دې وزارت ویان جانان سائق نن سهار رسنیو سره په خبرو کې اواز د مړو شمیر له 2000 زیات اعلان کړو، خو وروسته د دې وزارت د دې تیروتنې لامل په خپل وی پاڼه بخنه وخته. جانان سائق نن سهار ویلی وو
د دې ولسوالۍ اوسیدونکو کورونه د دې زلزلې د زغملو توان نه درلودي او له بد مرغه ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي. له بد مرغه د راپورونو له مخې په دغه 14 کلیو کې 1340 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي.
په خوتا در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په خبرو پیښنه لیکلي 9240 تنه د ورانو شو یو کلیو د وګړو شمیر دی چې په تیر وطن له دوی ټپیان ویل شوي. په خوتا در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وای په هرات کې پرونی زلزلہ د رختر په کچ شپږ اشاریه 2 درجه او د زمکی 10 کیلومتر ژوره وه. د دې وزارت دویان لقوله ل زلزلې ورسره ټکانونه هم موجود و چې د فراه او بادغیس ولایتونه هم خورولې. حخوا د سیمې اوسیدونکو هم وایي ل زلزلې ورسره د شپې تر ناوخته زمکه ټکانونه خوړله او اوسلوي خلک خپل کورونه تنشستنې دي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل
تا همي حال هم کې
دا اوس چې د زلزلې په سبا زه تاسو سره خبرې کوم، هم دا اوس په دې ولسوالۍ کې خلک کورونه ته نه دیستانه شوي او خپل کورونه لري ترشنه اسمان لاندې پراته دي.
په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر خاول لاند د پاتې خلکو دراويستو عملیات لا هم روان دي او احتمال شته چې د مرګ ژوبل په شمیر کې ډیرواله راشي. په هرات ولایت کې پرونی زلزلې د تیر 2022 کال په جون کې د افغانستان د سویل ختیس په پکتیکا او خوست کې لښوي زلزلې وسته بللوی ته بي پیخه ده. په هغه پیخه کې نګدي زره تنه مړ شوی وو ول درې زره ډیر ټپیانو. دقیقه معلومه نه ده چې پورستیو کې د زلزلو زیاتواله او تر خوای شدت د کوم لاملونو پر بنسټ ده، خو جیو لجستاني تر ډیرا د اقلیمي بدلون مسأله یاد وي.
و موریدل چې پیخو ته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت نوی ارقام اعلان کړی و. بل خو بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي او ځین نور هیوادونو سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې په اړه خوشنۍ خوده لو د افغانستان خلکو په تیر بیا د زلزلې ځپلو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو پرونه وخت په ویلمې کې ویل شو دغه سازمان سرمنشي انټونی ګوترش لا نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د زلزلې ځپلو سره مرسته وکړي چې ډیر لدی نورینده مخکې مرسته تای اړتیا درلوده. تفصیل د سناکا کډ په راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي یو شمیر هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او له زیانمنو شویو سره د چلو مرستو غږ کړی. د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه سازمان سرمنشي انټونیو ګوترش هرات ښار ته څیرمه د زلزلې له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې له امله خوشحالي څرګنده کړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له زیانمنو شویو خلکو سره چې ډېرې د دې کړکېچ مخکې هم مرستې ته اړتیا درلوده د ملاتړ لپاره سره راټول شي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې ښاغلي ګوترش وویل چې په افغانستان کې د دوی شریکان د اړتیاو د ژر تر ژره ارزونې او د بیړنۍ مرستو د برابرولو لپاره د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د همغږۍ په حال کې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې د مړو شویو او ټپیانو شمیر تر 2000 ډیر اعلان کړی. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپلې اکسپانه کې د دغې زلزلې له امله رامنځته شوی ناورین ځورونکی بللی دی. همداشان د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID مشر سامانتا پاور په خپل ایکس باندې لیکلي چې د دوی شریکان په اغیزمنو سیمو کې ځای پر ځای شوي ترڅو د روغتیايي خدمتونو او د بیړنیو تجهیزاتو د چمتو کولو په ګډون د دې پېښې د ځواب ورکونې له هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق یا یو این اف پی ای ویلي چې دوی دا مهال په سیمه کې دي څو د امیدوارو میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو او د ښځو او نجونو د روغتیا د خوندیتوب لپاره د لازمو نیول شویو تدابیرو څخه ډاډ ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی هم د افغانستان په لویدیځ کې د تېرې ورځې زلزلې له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږۍ کې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی اعلان کړی چې هیواد یې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره چمتو دی. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا په یوه پیغام کې ویلي چې جاپان وضعیت څاري او تل له افغانانو سره دی. همدغه شان ترکیې د یوه اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د زلزله ځپلو سره هر ډول مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي او له مرستندویه بنسټونو او سوداګرو یې غوښتي چې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د امریکا د ځمکې پېژندنې ادارې د سروې له مخې د شنبې په ورځ له غرمې مخکې د ریختر په کچه د 6.3 درجې لومړۍ زلزلې د افغانستان لویدیځ ولړزاوه چې ورپسې یې څو نور ټکانونه هم درلودل. د راپورونو له مخې د زلزلې مرکز د هرات ولایت په شمال لویدیځ کې د زندهجان ولسوالۍ وه.
و موریدل چې په هرات کې زلزله ځپلو سره د یو شمیر سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو د مرستو ژمنه کړې وه او د پخواني حکومت ځینې چارواکو هم کورنیو ته تسلیت ویلې و. بل طرف بیا په روزګان کې د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي په پار د مرستې راټولولو کمپاین پیل شوی دی. د روزګان مرکز ترینکوټ کې د هرات د وروستۍ زلزله ځپلو کورنیو د لاسنیوي لپاره د مرستې صندوقونه کېښودل شوي دي. شاید دغه ولایت خلک او ځایي مسؤولین غواړي چې دغې لارې د زلزله زپولو ته مرستې ورسوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې ده چې نن د رای صندوقونه پرې ایښودل شوي دي. خو دا صندوقونه نن د رای اچونې لپاره نه، بلکې د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو په پار ایښودل شوي دي. دا کمپاین د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په مشرۍ او د ځوانانو او مدني فعالانو په ملتیا پیل شوی دی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان د یاد کمپاین پاره ازادي راډیو ته داسې وویل:
که تاسو په جریان کې سئ، تیر ورځ په هرات ولایت کې زلزله وشوه چې زیات شمېر هیوادوار پکې شهیدان شول، زخمیان شول. د هغو لپاره د مرستې په خاطر روزګان ولایت کې د اطلاعات فرهنګ ریاست او قوماندانۍ استخباراتو ریاست نور مختلف اداراتو په همغږي او مرسته سره یو څه د روزګان ولایت تجاران هم پکې شامل ول. صندوقونه کې کېښودل د ښار په مختلفو برخو کې سترغو دغه زلزله ځپلو ته مرسته ټوله کې. دغه کمپاین به انشاءالله جاری وي، نو سبب هم جاری وي. بل سبب هم کچېرې خلک ډېر مرسته کول او لیواله ول دغه کمپاین به کیسه وغځیږي.
بل خو د روزګان ولایت یو شمېر هغه کسان چې په دې کمپاین کې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې په پار برخه اخیستي، له خلکو یو غوښتل چې په دې کمپاین کې له دوی سره برخه واخلي او تر خپل واسه ورسره مرسته وکړي. د دې لړلې دوه کسانو نورعلي بهار او امین الله په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل: پیشو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د دې لومړني معلومات ښیي چې په هرات کې د پرونی زلزلې له امله په ډیر لسکلو کې 2350 تنه مړه شوي او 9240 تنه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمیر نور هیوادونو او سازمانونو هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او له زیانمنو سره یې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د هغو کډوالو سره چې د نومبر تر نومړې نیټې وخت ورکول شوی دی چې باید دغه هیواد پرېږدي، هلته میشت افغانان شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. ورزو امید زهری ملته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي وایي په پاکستان کې تر ډیره غیر قانوني کډوال افغانان دي، او د دوی هیڅ حکومت به په خپل هیواد کې غیر قانوني کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړي. هغه دا خبره ورسره تر دې کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان وغوښتل د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ دي. خو سولنګي چې پرون یې د نیوز پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کوله وویل دوی باید د خپلو ملي ګټو په خاطر په دې اړه هیڅ معامله ونه کړي، او لومړی باید د اکتوبر تر یو دېرشمې هغه 1.1 میلیون افغان کډوال چې د 2020 کال له اګست وروسته پاکستان ته دننه شوي او ډېر یې قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ووسي.
په دوی کې ځینې خلک دي چې ویزه یې پای ته رسېدلې، ځینې یې په غیر قانوني توګه را دننه شوي، نو بېلابېل خلک دي. پاکستان په خپله خاوره یوازې هغو خلکو ته د اوسېدو اجازه ورکوي چې موږ د اوسېدو قانوني حق ورکړی وي یا هم زموږ هېوادوال وي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر په پاکستان کې میشت افغان کډوال په درېو کټګوریو وویشل چې 1928، 2018 او 2020 کلونو پر مهال د دوی هېواد ته ورغلي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمېر هغه کټوال چې د پاکستان پاسپورت یا هم شناختی کارت لري برخلیک به څوی وویل راتلونکو ورځو کې به د هغوی پاسپورټونه او شناختی کارتونه منسوخ شي. پاکستانی چارواکي داسې مال د افغانانو د جبري اخراج خبره کوي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې خبرونه هم خبريږي. یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې پرون په کراچۍ کې 150 هغه افغانان نیول شوي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته وویل پاکستانی پولیسو د ټولو قوانینو خلاف د افغان کډوالو زورول او نیول پیل کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازي احمد افغان ازادي رادیو ته وویل
څوک په نوم افغان وي هغه په پاکستان کې نیول کیږي. متاسفانه نیول وس هم شدید دي. پاکستان په ټولو ایالتونو کې د پاکستان حکومت افغانان نیسي زندان ته استوي، او چې په زرهاو افغانان په دغه څو نوې کې نیول شوی دي زندان ته لیږدول شوی.
په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګون مشر مولانا فضل رحمان پرون په پیښور کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو په زورونه او نیولو سخت نیوکه کړې ده. هغه رسنیو ته وویل
زموږ بیوروکراسي پولیس افسران او نور په دوی لکه د مرغانو را پریوزي، له چا ځمکې اخلي، له چا پیسې اخلي، دې خلکو څه حل جوړ کړی؟ دا انساني حقوق دي. زه د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو غواړم چې پاکستان ته راشي او دلته د افغان کډوالو حقونه ویني چې له دوی سره څه روان دي.
په پاکستان کې اوس مهال د یو شمېر نور افغانانو په ګډون هغوی هم ځای پر ځای دي چې د نورو هیوادونو ویزو ته پته مدي. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنر یا یونیټ سی آر وای په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر 3,200,000 ته رسیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیلي ځواکونو یک شنبه د فلسطینانو د افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسله واله شخړه کړې ده. تفصیل په راپور کې.
په غزه کې نن له نړیدلو ودانیو د مړو د موندنې او د ژوندۍ پاتې سویو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي. پر اسرائیل د حماس ډلې ترخو نړۍ حمله وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړ چې یو اوږده او سخت جګړه په مخ کې ده. د فرانسې خبری اژانس له مخې په شارګوټو او لویو لارو کې وسلوالې نښتې داسې وخت زیاتې سوي چې د اسرائیل پوځ د جنوب په کلیوالي ساحو کې خپل لسګونو زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دې کار هدف د دوغو سیمو خوندیتوب او د اسرائیل د برمته سویو ژغورل شول سوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ وایي چې په سلګونو د دوی پوینا ترورستان وژل سوي او په لسګونو نور نیول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان بریج جنرال دانیال هاګاری په تل ابیب کې نن یو کانفرنس ته وویل
کوخوت سال پالو د اسرائیل دفاعي ځواکونو ټول شپه د غزې په شاوخوا کې د ساحو د خوندیتوب لپاره عملیات وکړل چې ترورستانو وژله او له وسلوالو یې ټول سیمې ونیولې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وتوانېدل په غزه کې د اسرائیل خاورې ته د نفوذ ساحې ونیسي. په سلګونو پلي ترورستان وژل شوي. د یرغمل شوو د خوندي کولو لپاره قهرمانانه جګړه روانه ده.
لپرون راهیسې د جګړې په دواړو غاړو کې په سلګونو کسان وژل سوي او په زرګونو نور ټپیان سوي دي. حماس ډلې پرون په ویلامیه کې ادعا وکړه چې څه باندې 15,000 توغندي د اسرائیل پر لور توغولي او د فرانسې خبري اجنس پوینا د فلسطین د افراطي ډلې په سلګونو جنګیالي له وسایتو او کښتیو په استفاده له پولو اوښتي او اسرائیل ته داخل سوي دي. رویټرز اجنس راپور ورکړی چې د حماس وسلوالو د سلګونو اسرائیلیانو د وژلو تر څنګ نامعلوم شمیر کسان په غزه کې نیولې دي. دا تحوله داسې وخت راځي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې یو هدف هم ویشتلی دی. د ایران لملاتړه برخمنې د لبنان حزب الله ډلې په اسرائیل د تازه حملو هرکلی کړی او دای د دوی په ټکو د اسرائیل د جنایتونو په وړاندې ځوابي حمله بللې ده. حزب الله ډلې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه حماس ډلې ته ورته اهداف لري نن یکشنبه د اسرائیل پر دریو سنگرونو توغندي ویشتلی و چې وروسته د اسرائیل د پوځ بې پیلوټ الوتکو ځوابي حمله ورباندې وکړي. رویټرز اجنس راپور ورکړی چې له تېرې شپې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې د څه باندې 300 فلسطینیانو د وژل کېدو تر څنګ د حماس ډلې ګڼې ودانۍ سمڅې او کورونه نړېدلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پدای کندی ولایت کې د نسیم اسیمیزي رادیو درې کارکونکو چې لس ورځې وړاندې فعالیت د طالبان له خوا بند شوې دو د انزل لپاره نیول شوې دي. لسیمي تفصیل په دې راپور کې.
پدای کندی ولایت کې د نسیم سیمیزي رادیو د مسول مدیر او امتیاز لرونکي سید علي جوادي خپلوان وای چې د طالبانو حکومت ځای اداري د شنبه په ورځ د دویم ځل لپاره هغه او د دې رادیو د خبريالان نیولې دي. د دې رادیو نیول شوی خبریالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمی دي. د سید علي جوادي یو خپلوانه چې نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او اصلي غږ خپور شي دا خبره تایید کړه. هغه زیاته کړه
پرون یولس بجې د اطلاعاتو او کلتور رئیس او د مطبوعاتو مدیر راغلل او جوادي سره یې خبرې وکړې. وی ویل راشي موږ ستاسو توکي درکړو. کله چې استخبارات ته ولاړل بیرته رانغلل. وروسته بیا شاوخوا درې بجې خبر راورسید چې هغوی یې محبس ته لیږلي.
په همدې حال کې په دایکندي کې د نسیم راډیو د امتیاز خاوند رضا وحیدی ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره وویل چې لس ورځې وړاندې د دې راډیو فعالیت د طالبانو لخوا ودرول شو او له طالبانو سره له خبرو سره سره نه یوازې دا چې د راډیو فعالیت نه دی پیل شوی بلکې کارکوونکي هم د طالبانو لخوا نیول شوي دي. ښاغلی وحیدی وایي که څه هم طالبانو د خبریالانو د نیولو او د دغې رسنۍ د فعالیت د بندولو لامل نه دی په ډاګه کړی خو ادعا کوي چې طالبان غواړي د سیمه ییزو خبریالانو په نیولو سره پر نړیوالو رسنیو فشار راوړي.
جلسات متعدد گرفته شده اینطور بیشتر دیده میشه کی
په هغه غونډو کې چې موږ له طالبانو سره درلودې د هغوی له خبرو څخه داسې ښکاري چې دوی هڅه کوي په بیلابیلو ولایتونو کې پر محلي خبریالانو فشار راوړي څو هغه نړیوالې رسنۍ چې له افغانستانه بهر کار کوي او د دې هیواد قضیه تر پوښښ لاندې راولي سانسور کړي او په یو ډول د خبریالۍ په کار کې مداخله وکړي.
په نوعی بخواین سانسور وکړن په نوعی مداخله وکړن د کار خبر رسانی
خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ کوونکی بنسټ نه وایي چې په دایکندي ولایت کې د طالبانو حکومت ځای چارواکو ویلي د نسیم سیمه ایزې راډیو د فعالیت بندیدل او د کارکوونکو د نیولو لامل د هغوی د پالیسیو خلاف نشرات دي. د یاد بنسټ مسؤول ظریف کریمی د طالبانو له حکومت څخه د دغه خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
پر اساس اطلاعاتی که از دایکندي رسیده گفته میشه
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې له دایکندي څخه ترلاسه شوی ویل کېږي چې نسیم راډیو د ځایي حکومت د پالیسیو خلاف فعالیت درلود. له همدې امله دا رسنۍ تړل شوې او خبریالان یې نیول شوي. موږ د دایکندي له ځایي مسؤلینو څخه غواړو چې خبریالان خوشي کړي او کله نسیم راډیو څخه کومه تېروتنه شوې وي د رسنیو تېروتنو کمیسیون ته دې راجی کړي. د نسیم راډیو د خبریالانو نیول او د فعالیت درولې کولی شي په دایکندی کې د معلوماتو رسولو برخې ته لوی زیان ورسوي.
د دغه دریو خبريالانو د نیول کېدو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد نظر وپوښت خو ځواب مترلاسه نه کړ. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د هیواد ملي ګټو ته په پام د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د روان کال په زمري میاشت کې په ننګرهار کې د همیشه بهر سیمه ییزه راډیو هم د څه مودې لپاره وتړله. په همدې میاشت کې د طالبانو لخوا د نن او جوانان سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت هم وترول شول. هغه معلم د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی د طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو مخه ونیسي او سمدستي د سیمه ییزو رسنیو ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت بیا پیل کړي. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په څیر باندې دوه کلونو کې د ځینو سیمه ییزو رسنیو د تړلو ترڅنګ یو شمېر خبریالان هم نیولې چې ځینې له څه مودې وروسته خوشي شوي، خو د افغان ولس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې چارواکي وایي په یاد ولایت کې د یونیسف په مالی مرسته د څکلو پاکو اوبو د لسو پروژو د ډیزاین کارونه بشپړ شوي دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په شیګل، وټپور، مرورې، شلتن، سرکانو او ناړې ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی لګښت د څکلو پاکو اوبو د لسو شبکو د سروي او ډیزاین کارونه بشپړ شوي او په څو ورځو کې به یې عملي چارې پیل شي. د یاد ادارې مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د یونیسف زمونږ سره اوس ډېرې پروژو ترتیب روان دي. انشاء الله ولعزیز لس پروژو همداسې دي چې اوس هغه سروې کړلې او نوی کار ته آماده کوو. یاره غالبا ګمان کوم چې دا د هرې پروژې 450,000 او 250,000 نو ټول ټال دغه 3,500,000 انشاء الله کورونو ته وبو.
ښاغلی سیلاب راته وویل یونیسف ورسره په تیرو شاوخوا دوو کالو کې د نورو مرستو سربیره په کونړ کې زرګونه کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او په یو شمېر ځایونو کې اوس هم کار روان دی.
مخه د یونیسف نړیره زیاته مننه هم کړې ده او قویم ته یونیسف زمونږ سره ډېر ښایسته پروژې وکړلې. کارونه هم ډېر ښه دي او د یونیسف نه په دې باندې موږ ډېر راضي وو او په هر وخت کې موږ تلاس راکړل ځکه چې زمونږ 15 پروژې د یونیسف اوس برحال
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د یونیسف په مالی مرسته چې میلیونونه افغانۍ کېږي د څښلو پاکو اوبو لسو پروژو باندې د کار پیل کېدو خبره کېږي چې د همدې ولایت د مرکز اسداباد په ګډون ګڼې سیمې د څښلو پاکو اوبو د کمی سره مخ دي او خلک ستونزې ګالي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم خاصی یو تن د افغان ماجرینو سره وانم چې ازادي رادیو ته ویم د پاکستان په فایل سره باندې مونږ کوم کار روزګار چی وو په پټه باندې ها هم باندې باندې شوی د غیو میاش رئیس ټول پکور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غونډې دی او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتا امریکا هیواد ته او نسیار سازمان ملل ته چې هغې دو د نړۍ په راز کې په اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړئ. زموږ د ازادۍ رادونه دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی، په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولای چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملک بې جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري یې دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نشي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخته دي ښه در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت د خواهش دی مکه وي افغان مزیر وي د افغانستان سره هغه دلته تازه شوي راغلي د افغانانو سره زړه مکه وي راماجر دي دا نه پچاو کوي نه جنګ کوي دا غریب په ولوستې و د غریب خلک خپل روزار نه و یو گزاره کوي دا د جی جی پي و د دې سره کار نه لري دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړه دانی موږ خپله ماجوریال ته پراتی ولای که موږ د پاکستان په دولت کې یا په لاسلون کې په ګرد د غلا کې دا کم خلک خو زه درته خو زه خو زه قسم اخم ولا کې یو ولا په دې چی چی پی او په دې په تاو په انفجار کې کلا څه ته دلی دا که باندې موږ چې خپل مشکل د طالبان سره کې دا غوسه حل کې د خبرو اترو په واسطه سره افغانان سره زه مکو خدای روي څنګه ورځي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مې ته راورسیدو په دې برخې کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه د طالبانو حکومت وايي په هرات کې د پرنی زلزلې له کبله څه باندې 2000 کسان مړه او په زرګونو نور ټپیان شوي دي. طبي په خود تر رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت وایاند ملا جانان نن ساتې رادیو سره خبرې کول چې تر اوسه په دې زلزلې کې 2340 تنه مړه او 2440 تنه نور ټپیان شوي دي. د ملا جانان په خبره دې زلزلې 1903 کورونه هم ویجاړ کړي دي. اغلی جانان ساتې رادیو سره خبرو کې دا هم ویل چې سیمې ته د مرستې ونی ټیمونه رسیدلی خو د دې احتمال شته چې د مرشو او ټپیانو شمیر لوړ شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان ګوندیان چې کومې ستونزې افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته توان ورسوي. ملا برادر نن د خبره د کابل شانګهای دهلیز د پرانیست پر مهال وکړه. ښاغلی برادر په دې ناسته کې د افغانستان پر ګوندیانو غږ کړی دی چې د دوی له حکومت سره ښه تعامل وکړي او کومې ستونزې چې د هیوادونو افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته توان وکړي. ملا برادر د هم ویلي کډوالو زپل اوس په کول افغانان ته د منلو وړ نه دی او ګوندیان باید په راتلونکي کې فکر هم وکړي چې ځکه افغانستان به تل داسې نه وي. د طالبان تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت وایي په لندن او ویانا کې د افغانستان سفارتونو خپل قونسلي خدمات ځنډولي دي. د وزارت نن په خپل شبکه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې سر له نن څخه په دغه سفارتونو کې د پاسپورټونو تمدید د ویزو صدور د وثائقو او نور اسنادو تایید د شفافیت او د بهرنیو چارو د وزارت سره د نه همغږۍ له کبله تر بلې خبرتیا د اعتبار وړ نه دي. او اسرائیلی ځواکونه نن یک شنبه د فلسطینانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالو او وسلوالو سره شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کې چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو نه برابر پر اسرائیل حمله وکړه چې بندچې کې شاوخوا 500 کسانو وژل شو او دا په تیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خوندړی ورځ بلل شوې ده. بلخو د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویل چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیل په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 314 کسان وژل شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ستري محکمه تازه د نشئی موادو د کاروباریانو په اړه جزایی سند صادر کړ.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع قانون گذاری حکومت نشی کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي و همي به پلی کړی. د دې ترڅنګ د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت اوسیدونکو وایي زموږ ځوانان د بیکاری له امله معتادینو سره یو ځای کیږي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمينه هم راته برابر کړي. که کار راته پیدا نشي بیرته په نشو وخت کېږو.
دا چې نشئی مواد انسان عاطفي ته ولې زیان رسوي په دې اړه مو لارو اپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
نشئی مواد اول مهاله لپاره استفاده د عاطفي د تزعیب او لمنځلو سبب ګرځي.
دنیا مطلب په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې خلک په سپکه سترګراته ګوري.
خپل ژوند نه پیژنو، خپل مور و پلار احترام نه پیژنو، یو خلار باندې نه پوهیږو کرور خلار کومه ده، خرابه کوم ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ته ټوله ورځ له کوره ورکې، ته لږ هیڅ غم در سره نشته.
او خزی څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم به څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا
بیګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ د یو متحد المال سند په صادرولو سره محکمو ته لارښوونه کړې چې د دې سند له مخې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو ته پام وکړي. دا سند چې سترې محکمې خپور کړی پکې د نشه یي بوټو د بزګرو، نشه یي موادو جوړونکو او قاچاقونکو لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې د بند سزا ټاکل شوې ده. حقوق پوهان او د عدلي او قضایي بنسټونو پخوانی کارکوونکي دا سند د قانون عملي کولو او جرم او جزا ترمنځ د تناسب د لارو چارو له مخې نیمګړی بولي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو اړوند جرمونو په اړه تر دوه کلنی قانوني او قضایي خلا وروسته اوس د طالبانو د حکومت سترې محکمې د نشي موادو د جزایي برخې لپاره یو طرزالعمل جوړ کړی او د عملي کېدو لپاره یې محاکمو ته لیږلې دي. دا جزایي سند چې سترې محکمې د متحد المال په نوم یاد کړي د یوې غونډې په ترڅ کې بحث قرباني شوی دی. په دې غونډه کې د طالبانو مشر قاضي القضات، د سترې محکمې چارواکي، د جنوب غربي ولایتونو د تمیز رئیس، د کندهار ښاري محکمې د عامه امنیت دیوان رئیس، د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین او پنځو والیانو برخه درلوده. دا متحد المال جزایي سند د طالبانو د مشر د شفاهي فرمان له مخې چمتو شوی او بیا د سترې محکمې لخوا خپور شوی دی. دا سند چې ورس موضوعات او دوه جش مادې لري د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته استول شوی دی. د طالبانو د سترې محکمې ویان عبدالواحد اقانی د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې په یو لیکلي پیغام کې منلی چې دا سند سم دی، خو د دې سند اړوند نور پښتنو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. قضایي کارپوهان وایي چې دا سند له قضایي قانون جوړولو او جزا ټاکلو له مخې ډېرې نیمګړتیاوې لري. د سترې محکمې د قضایي تدقیق پخوانی رئیس عنایت الله حافظ وایي په دې متحد المال کې د مسؤولو بنسټونو لپاره مصطلحات نه دي تشریح شوي. دا ډول مسؤول بنسټونه هم نه دي مشخص شوي، یوازې د تورن کس محکومولو لارې چارې پکې ښودل شوي دي.
د محاکمو لپاره د یو قانون په شکل باندې هغوی ته هدایت کړی دی چې د دې مطابق باید تاسو خلکو ته سزا ورکړي. دوی هر نوم ورته ورکړي، کله چې نوم د جرم تشریح کول او د جزا تشریح کول دي نو دا عبارت د قانون نه دی، ځکه موږ په اسلامي شریعت کې وایو چې هر کله چې یو چاته جرم مشخص کیږي، جرم تعریف کیږي، هغه به د قانون په اساس بني. نو فکر کوم دوی همدغه متحد المال چې اصلا هغه قانون جوړونې مراحل بالکل طی کړي نه دي، خپلو محاکمو ته د قانون په شکل باندې وړاندې کړی دی.
په دې متحد المال کې د نشي بوټو د بزګر لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې بند ټاکل شوی دی. خو هغه څه چې په دې سند کې ډېره ګوته ورته نیول شوې د ټولو نشي موادو د قاچاقونکو لپاره د یو ډول جزا ټاکل دي. په دې جزایي سند کې د نباتي او کیمیاوي نشي موادو د قاچاقونکو لپاره یو ډول جزاګانې ټاکل شوي دي، یعنې له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې به بند کیږي. نباتي نشي مواد لکه چرس او تریاک او کیمیاوي نشي مواد لکه هیروئین، شیشه او ټابلیټکان نشي ګولۍ، خو هغه نشي ګولۍ چې په طبابت کې کار ځنې اخیستل کیږي او په قانوني ډول افغانستان ته راوړل کیږي تجارتي جرم نه دی بلل سوی. که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې په خواني قانون کې معتاد اجازه درلوده چې د خپل شخصي اړتیا لپاره څه اندازه نشي مواد ځان سره ولري، خو په دې نوي جزایي سند کې د معتاد لپاره د هغه روغتیايي وضعیت او قاضي رائے ته په کتو سره د معتاد لپاره هم له شپږو میاشتو څخه بیا تر یو کال پورې د بند جزا ټاکل شوی ده. حقوق پوهان وایي په دې قضایي سند کې د قانون جوړولو د ترتیب له مخې د تحقیق، تصویب، تصویب او توشیح پړاوونو ته پام نه دی شوی. حقوق پوه سبحان الله مصبا وایي د دې متحد المال یوه نیمګړتیا دا ده چې د جرم او جزا ترمنځ تناسب ته پام نه دی شوی او په پایله کې به محاکم غیر عادلانه فیصلې وکړي.
یو خو مرجع سمنه ده
یعنی مرجع قانونگذاری حکومت نشي کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي او هم یې به پلی کړي. د دې تر څنګه د جرم او جزا تر منځ تناسب په نظر کې نه نیول کېږي. مجازات نسبت د جرم ته ډېر کم ده. د مخدره موادو موضوع یوه نړیواله مسله ده، نو طبعا نړیوال ستانداردونه هم په نظر کې نه دي نیولي. د جزا لپاره اهداف ډېر مهمه دي، دا په نظر کې طبعا نه نیول کېږي. او د دې تر څنګه دغه عدلي او قضایي نهادونه چې په دې هکله باید مبارزه وکړي، هغه هم خواشینۍ سره چې مستقله نه دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ په تیر یوه کال کې په افغانستان کې د نشي موادو د کاروبار په تور 15,999 کسان نیول شوي دي، خو په دې موده کې د جزایي سند له مخې د هیڅ یو برخلیک نه دی څرګند شوی. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي دا سند یوازې د محاکمو لپاره د یوه لارښود په توګه جوړ شوی چې د نشي موادو له مبارزې سره اړه نه لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شي دا چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشي توکو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په غربي ولایتونو کې معتادینو تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله بیرته معتاد شوي او ډیری یې د احتیاط په دوهمه دوره کې تر پخواني اندازه ډیر نشه یي مواد استعمالوي. د فراه په ښار او واټونو کې هغه معتادین ژوند کوي چې له دوو څخه بیا تر اته ځله پورې درملنه شوي او اخیری ځل یې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې ایښی وه، خو د دوی په وینا بیرته معتاد شوي دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د معتادینو تر درملنې وروسته د بیا معتاد کېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی روغ ځوانان هم له دې معتادینو سره یو ځای کېږي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د فراه ښار په وڅنډه کې د پل فریدون سیمه ده، هغه ځای چې د طالبانو حکومت تیر ژمی له دې ځای څخه لسګونه معتادین د دې لپاره زندان ته واستول چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي، خو په وروستیو میاشتو کې په همدې ځای کې تر پخوا دوه برابره معتادین راټول شوي دي. دا ډیری هغه معتادین دي چې له دوو څخه نیولي بیا تر اته ځله پورې درملنه شوې او یو ځل یې هم په زندان کې درملنه شوې ده، خو اوس بیرته معتاد شوي دي. د دې معتادینو ډیری برخه د بیرته معتاد کېدو له عمل د کار او مصروفیت نشټوالی بولي. له دې معتادینو څخه یو هم ولی جان دی. د ادعا کوي چې بیکاري د دې لامل شوي چې بیرته نشو ته مخه کړي، که څه هم څو ځله یې درملنه شوي خو نه پخوانی او نه اوسنی حکومت د ته د کار زمینه برابره کړې ده. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې روغتیایي چارواکي وایي ډیری هغه معتادین چې څو ځله یې درملنه شوي او بیرته معتاد شوي اوس یې تر پخوا د نشه یي موادو د استعمال اندازه ډیره کړې ده. په فراه ښار کې د معتادینو له ډلې څخه یو هم نور احمد دی چې څلور کاله کېږي نشه کوي. دی هیله لري چې د طالبانو حکومت یې درملنه وکړي او تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابر کړي. که کار راته پیدا نشي بیرته په نشو اخته کیږو، خو که په کار بوخت شو یا په دې کار پسې نه ګرځو.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو یو کال تیر شوی، خو اوس هم په دې ولایت کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د فراغ خاری و اوسیدون کی امید ازادی راڈیو تو ویل په خار کی د ډیرو متعددو موجودیت او نشئی موادو آسان او ارزانه پیدا کیدل د دې عمل شوی چې په دې ورستیو کې ډیر روغ ځوانان هم له متعددو سره یو ځای شي. د ځوانانو لپاره د کار او مصروفیت زمینه دومره نه ده برابره شوې. له همدې امله ځوانان ګوښه ژوند غوره کوي. دا ستونزې د دې سبب شوې چې هغوی نشو ته مخه کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د جمهوریت په وخت کې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره شپږ روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو اوس یوازې دوه روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې یو د نارینهو لپاره اتیا بستریز مرکز او بل د معتادو ماشومانو او ښځو لپاره متوسط روغتیایي مرکز دی. پخوا په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته له نشئی موادو سره د مبارزې او امریکا د قانون عملي کولو ادارې لخوا پیسې ورکول کېدې، خو کله چې په 2020 کال کې دا مرستې کمې شوې، د امریکا متحده ایالاتونو استازو تازه د طالبانو له حکومت سره د خپلو مرستو د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. عاطفه د انسان له مهمو ذهني برخو څخه ګڼل کیږي، خو ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان عواطفو ته زیان رسوي او معتاد په داسې انسانانو بدلوي چې د خپلوانو پر وړاندې بې پروا او له خپلې کورنۍ سره مینه نه لري. دا چې نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ولې زیان رسوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ډیر زیان رسوي، د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي، آیا تر درملنې وروسته د معتاد عواطف خپل رغول کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې انساني عواطف څه ته وایي.
د داخلي احساساتو ظاهري بڼې ته عاطفه یا افیکټ ویل کیږي، یا په بل عبارت داخلي او بیروني تحریکاتو په مقابل کې د احساساتو څرګندولو ته عاطفه ویل کیږي.
په انسان کې د عاطفې د کمیدلو او یا له منځه تللو لاملونه څه دي؟
روحي ناروغیانې لکه ژور خفګان، سایکوز یا جنون، شخصیتي ناروغیانې او له مخدره مواد څخه استفاده کول، دغه ټول د عاطفې د کمزوري کیدلو یا له منځه تللو لامل ګرځي.
نشه یي مواد د انسان پر عاطفه څه ډول لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې کوي؟
د نشه یي موادو استعمال د لنډ وخت لپاره تر ډېره بریده عاطفه نه کمزوري کوي، ولې د اوږدمهاله لپاره استفاده د عاطفې د تضعیف او له منځه تللو سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د انسان عاطفه یا مهرباني ته زیان رسوي؟
په مجموع کې ټول نشه یي مواد د انسان پر عاطفه ناوړه اغېزې کوي، ولې هیروین، تریاک، چس او شیشه سی ورته ویل کیږي، دغه نشه یي مواد انسان عاطفه ډېره تضعیفوي او له منځه وړي.
هغه معتادین معمولا څه ډول کارونه کوي چې نشه یي عاطفه متضرره کړي وي؟
لکه څنګه مخکې چې ما وویل، د بیروني او داخلي تحرکاتو په مقابل کې عکس العمل کمیږي. پخوا چې به یې له کومو کارونو سره علاقه درلوده، اوس یې هغه علاقه ورسره کمه شوې یا له منځه تللې ده.
که یو څوک نشه خوشې کړي، آیا د عاطفې حس یې بیرته خپله راژوندی کیږي او که کومې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
که شخص بل کومه روحي ناروغي ونه لري او د عاطفې د متضرر کېدو لامل صرف د نشه یي موادو له امله وي، نو په دې صورت کې د نشه یي موادو له پرېښودلو سره سم یې آهسته آهسته عاطفه د کېدو خواته بېرته راګرځي.
یوه کورنۍ د یوه روغ شوي غړي د عاطفې په بېرته راګرځېدلو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
کورنۍ مهم رول لري. یاد کس تصول چې بیا نشه یي موادو ته مخه نه کړي، ځکه دغه نشه یي مواد و چې د شخص د عاطفې د متضرر کېدو سبب شوي وي، او شخص ته کار روزګار برابرول، کس همیشه تر څارنې لاندې نیول چې بیا له هغو خلکو سره چې مخکې د ورسره سروکار درلود له هغو خلکو څخه لرې ساتل چې څو بېرته نشه یي موادو ته مخه نه کړي، نو دغه د کورنۍ مهم مرسته ده چې له معتاد شخص سره یې کولی شي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسیدونکي نعمت الله 3 کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کولې، ځکه نو تر درملنې وروسته هم خلک په سپک سترګو ورته ګوري. دا چې نعمت الله لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا دا به خپل د دل خلې واورو.
زه یو ورځ هم نسې رخصتي راغلی وم کور کې، اوس زموږ یو سایه وه د غلط ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وادو د سایلو ته به ډېر تلم، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قریضه بېرتې مافي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وه، یا لګای لګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریسته رو 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 شاق مې ورته کېده تر جغزي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصله اغېزه وکړه. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و. د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شوم ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شي که خدای پاک دې کاشکه را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کوه، مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول، ځینې پیسې که راسره به وې هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. دا د خلک کورو ته به ځان مې اچول، کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وو همدا کار وکړو. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر، بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو. نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو، بس کور نه م پاپه فراري وم. خو بیا همداسې مجبور شوم، لاړم یو کور کې ننوتم. د کور نه یو دوه بسکر وایست، هغه بسکران 15,000 قیمت وو، ما نه سړی په 15,500 روپۍ واخیست. بله خاطره مې دا ده، دا خپل ځواني مې ده. خپل ژوند نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه ښه لار باندې نه پوهېږو. که وروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده، د آخرت هم پام نه یي. بس په خپل حالات کې نه یو، نور خپل زندګي مو خرابه ده. همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر نندان کې فرانسې کې دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دی، یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم، زه لاړم تر ترکیې پورې. خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارج کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وې، پلار دی پودر وې، یا مې خور دې عزت پودر وې، یا دې مېړ پودر وې.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، اندغه سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې سلیم له کوره تللی دی. د ځوانانو ځانګړې ډله یې جوړه کړې او له کوره لیرې په یوه باغ کې اوسیږي. دا چې دا څنګه ډله ده، څه ډول فعالیت کوي، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام راجا. راجا خدای دے والا
لسن دیرا کا کھولے کم.
ہاں داد کھولے کم راجا. راجا دل تم مخام رہتا کین
نہ پیر صاحب نہ کین دیا دا دیدا امدا سے کو ولاڑے درے گم
کا وایا سنگ راگلے
پیر صاحب ز پاڑم چستا سے مرید چم
نوں دے چدا
نوں اکبر دے
کاکا واری از ما مرید شی نو ما سم پیجنه گنه.
اوهو پیجنم ده تو که پیر صاحب مبارکه.
ستا خبر سامده چی پیر صاحبیه، پیران خو ډیر دی مگر زه د ټولو پیرانو پیر یم د دنیا ټول پیران زما کشران دی
زم پیر کیدای شم
او تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې
نو زه څه وکړم چې پیر شم
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم
ګوره هلکه زما مریدي هم خپل شرطونه لري
څه شرطونه لري ذکر به کوم د شپې به تعجد منځونه کوم روژې به نیسم څه به کوم
نه زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري لمونځونه څه کوې بیخي مخ دې هم ومینځه
ښه نو څه به کوم
موږ یو شرط لرو هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې
نو زه خو غریب سړی یم پیسې نه لرم چرس له کومه کوم
چې چرس نه لرې پیر خو لرې خر دی پروا نه لري دربار ته راځه له یارانو سره خپل چرس وهه چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي دا به څنګه شي
امیه مه کوه دلته ډېر ځوانان راغله چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي
ښه سمه ده زه به په دې باره کې فکر وکړم
سمه ده ښه فکر وکړه نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته
خزی و خزی چیری؟
سوایی دادی دلته یه ما
سریا دادی راغله ما راشه کینه چه دوڑی در تراؤدم
سلیم چیری دی؟
سلیم نو چه در تو بایم؟
سنگ سراتو بایی سما خبرو که؟
ولی تنهی خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لدلی عمل خوی خبریم ما ویل چی پا بلا بلا اخته شوای دی
بلا بلا اتسکه ساملی و نشوای دی تو ټول ورځ لکوره ورکه ته لکه هیڅ غم در سره نشته
او خزی څه پیخه ده سمه خبره وکه
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی
خا خا نو بیا
بیګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې
نو څه یې ویل
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم کله یې ویل چې پیر شوی یم ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه
توبه خدایه دا څه اورم سلیم اوس چیرې دی
سکور کې نشته
نه پوهېږم چې چیرته به پیدا کړم
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه
هغې بیا څه ویل
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي
په بر کلي کې د چا کره اوسي
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی د هغه په باغ کې اوسېږي
بس ځم دا اوس ورځم او پیدا کوم یې
وسړیا نو څه کوې جنګ ورسره کوې
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم رازا ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازا رازا
السلام علیکم
وعلیکم السلام حاجی صاحب سنگ شو دی سلیم معائنات میں اوکڑل
او ڈاکٹر صاحب معائنات میں اوکڑل
تیرا کا
دغری ڈاکٹر صاحب
دا خوڑی را خطرناک ناروغی دا
ڈاکٹر صاحب چه تکلیف لری
لمعائنات سخ اخکاری چی اوما چر سے ڈیرس کولی دی لیوانے شو دے
چشے زما زوی لیوانے شو دے
او لیوانے شو دے دد خبر یو نور علامی ټول دی لیوانی دی او ما چر ډیر خطرناک نه شدا خوشو چر دی اوس
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده
دا یو ډول سبي ناروغي ده دا د لیوان توبه او ډول دی په دې ناروغي کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي
ناروغ فکر کوي چې زه پر حق یم کله وای زه پیغمبر یم کله وای زه ملائکه یم پس دا سی ګډې وډې خبرې کوي
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغي علاج نشي کیدی
ولی علاج نشی کیده تان دیخنا مکاوا مونگ بای پا شفخانه که بستری کو
کور دی وادان ڈاکٹر سیب
خشو چی حلک دی پر وقت شفخانه ترا اوست که نا وقت شوی وی علاج هم نکیده او نور زوانان هم پنیم شور سرخته کیدل
دازا دی راڈیو درن آوریدن کو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان